په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، دا زدي رادیو یو بل خبرونه ته شرق لست. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند په پاکستان کې د امریکایي اډې د جوړولو ادعا رد کړه. په بل راپور کې ویل چې یو شمېر افغان سکان او هندوان چې د نامنی او لقب له افغانستان وتلی وو بیرته خپل هیواد ته راغلي.
کار ټولو افغانانو ته په هند کې ډېر سخت، مونږ کولی شو چې په هندي ژبه وغږیږو، خو لهجوي مشکل لرو، سرمایه ګذاري مشکل لرو، خپل ماشومان نشو کولی چې درس ورباندې ووایو.
دا به هم واوري چې په امریکا کې د لویانو شاوخوا نیمایي برخه یې په بشپړ توګه د کورونا ضد واکسین سوي دي. اوس اروپایي مشران هم وایي تر سپتمبر پورې به د خپلو بالغو وګړو اویا سلنه واکسین کړي. په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، بشري حقونه او د ژوند په شیبو کې.
زه خپل هدف هم کومه چې راخته ناسته هم د کار کومه او ډېر ارزش لري. قیمتونه یې 8000 دي، 2000 دي، 14000 دي.
دا به وروسته واوري، خو لومړی خبرونه له اسمت سروان څخه اورو.
د ننګرهار چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې یو پل الوزه ولې دی. په اورزګان کې د شفلوخ بند جوړولو چاري پیل شوې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي لا هم ډاډه نه دی چې ایران دې په اتمی موافقه کې خپل شمنو تر وګرځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې په روزګان ولایت کې د شفلوغ بند جوړولو چاري رسمن پیل کړي. د دې ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک آزادي رادیو ته وویل
د کرنیز زمکو خړوبولو، د موسمي سیلابونو کنټرول او هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي. د دې بند لګښت بعد افغانستان ملي بودیجې ته خبر کول کیږي.
پر دغه بند کار پرون سه شنبه پیل شو. د دې پروژې له بشپړې دوه وروسته به 115 هکتاره کرنیز ځمکه هم خړوب شي. د نګرهار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د باولې د سیمې پل په بمونو الوزولی دی. د نګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې طالبانو دا پل تیره شپه ویجاړ کړی چې له کبله د سرخرود، حصارک، شیرزاد او خوږیانو ولسوالیو ترمنځ د خلکو په تګ راتګ کې خنډ پېښ شوی دی. د ننګرهار والي ضیاء الحق مرخیل دا اقدام جنایت بللی او له اړوندو مسؤلانو یې غوښتي چې پل ژر ترمیم کړي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې د مشر ملا هیبت الله خونزاده په قول په اعلامیو کې څو ځلې راغلي چې عام المنفیه تاسیساتو ته به زیان نه رسیږي. افغان طالبانو له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته دې امریکا ته په سیمه کې د پاتې کېدو فرصت نه ورکوي. طالبانو دا غوښتنه وروسته لدې کړې چې په ځینو خبرونو کې ادعا وشوه چې پاکستان موافقه کړي چې په خپل خاوره کې امریکایي پوځیانو ته اډه ورکوي. طالبانو بیل دي چې د پاکستان نوم واخلي، ویلي چې کټ ګاونډي هیوادونه امریکا ته اډه ورکړي نو تاریخي تیروتنه به یې کړې وي. په وروستیو ورځو کې د امریکایي او پاکستاني چارواکو ترمنځ تماسونه ډېر شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه په بغلان کې د طالبانو له زندانه دوه شپې ته تنه خوشي کړی دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په نورزوک سیمه کې د زندان تیره شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې مات شو. په اعلامیه کې راغلی چې له دې زندانه شپږ دېرش پوځیان او شپږ ویشت ملکیان خوشي شوي دي. 15 افغان سرتیری په بادغیس ولایت کې د طالبانو په غلچکی برید کې وشل شوي دي. د بادغیس والی حسام الدین شمس نن آزادی رادیو ته وویل د افغان سرتیری د قلعه نو هرات د لوی لارې په اوږدو کې د خوشمل په سیمه کې وشل شوي دي. د شغل شمس په وینا په دې پیښه کې درې طالبان هم وشل شوي او دوه نور ژوبل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي په کوزیافتل ولسوالۍ کې د طالبانو د حملو له کبله سلګونه کورنۍ اړ شوي چې خپلې مېنې پرېږدي. د بدخشان د والي ویندوی نیک محمد نظري وایي چې طالبانو له څو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو بریدونه پیل کړي چې له کبله یې 1500 کورنۍ د ولسوالۍ مرکز او همدارس د ولایت مرکز فیض آباد ته کډه شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د مسابقو ځای، وخت او د لوبو شمیر څرګند شو. پاکستان وایي چې دا مسابقه به په اگست او سپتمبر میاشتو کې په متحده عربی اماراتو کې ترسره شي. په پام کې ده چې د دوو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې یوه ټیسټ لوبه درې ورځنۍ او درې شل اووره سیالۍ وکړي. امریکا او څلورو اروپایي هیوادونو وویل چې د سوریې د ولسمشۍ انتخابات نه آزاد دي او نه منصفانه. په سوریه کې له نن سهار څخه د ولسمشۍ انتخابات پیل شول او باور کیږي چې بشار اسد به د څلورم ځل لپاره بیا بریالی اعلان شي. د سوریې د اپوزیسیون ځواکونو ویلي چې دا انتخابات یوازې په سوریه کې د بشار اسد واک ته د مشروعیت ورکولو لپاره یوه ننداره ده. بشار اسد په 2000 میلادي کال د خپل پلار حافظ اسد له مړینې وروسته په سوریه کې واکمن دی. د ده پلار 40 کاله واک په لاس کې درلود. د امریکا، فرانسې، جرمني او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی اعلان کوي چې د سوریې د ولسمشۍ انتخابات به نه آزاد وي او نه عادلانه. دوی دا هم ویلي چې باید آزاد او منصفانه انتخابات د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې ترسره شي او ټولو سوریه والو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي متحده ایالاتونه بعد د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند پیاوړتیا لپاره د غزې په بیا رغونه کې مرسته وکړي. بلینکن پرون سه شنبه وویل د تاوتریخوالي د بیا پیلېدو د مخنیوي لپاره د غزې ناوړه انساني وضعیت ته پر پاملرنې او د دې سیمې د بیا رغونې د پیلېدا پر اړتیا ټینګار وکړ. د په عین حال کې وویل امریکا باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا انساني مرستې حماس ته نه رسیږي. امریکا حماس یو تروریستي ډله ګڼي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د هغو وګړو چې عمرونه یې له 14 کلونو زیات دي نیمایي د کورونا پر ضد واکسین شوي دي. دا پرمختګ په داسې حال کې اعلانیږي چې په متحده ایالاتونو کې د کورونا د مثبتو پیښو او ورڅخه د مړینو شمېر خورا لږ شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي وو چې د جولای تر څلورمې پورې چې د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده باید په سلو کې 70 امریکایان واکسین شي. اوس په سلو کې 28 امریکایانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی. تازه څېړنې ښیي چې د فایزر او بیو این ټیک واکسین هغو سلمکیو ته هم ورکول کېدای شي چې ورونه یې تر 1200 کلونو ټیټ وي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سی. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د خبرونه ز فریبا ظاهر د تایر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ورزو لمړنی مطلب ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ازادي رادیو ته هغه راپورونه به اساس وبلل چې ګواکې طالبانو د استانبول غونډې ته شرطونه یې شدي. دا چې تفصیل څه دی زموږ همکار به واورو چې هم د اوس سره په سټډیو کې دی اشاره کړی.
بله مننه. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې وای د ډلې د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره درې عمده شرایط وړاندې کړي دي. تر دې مخکې ازادي رادیو ته د طالبانو یو شمېر سرچینو د خپل نوم نه خودلو په شرط ویلو چې طالبان په دې شرط په دې غونډه کې چې تر اوسه 2 ځندول شوی او بل نیټه نه د ټاکل شوی ګډون کوي چې درې شرطونه یې ومنل شي. د استانبول غونډه به وګد نه بلکې د لند وخت لپاره وي. د غونډې جریان او څرنګواله باید لمخ کې څرګند وي او په پای کې باید هیڅ ډول پریکړه نه خبريږي. خو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن مخکې ازادي رادیو ته وویل چې دوی تر اوسه د استانبول غونډې خبر نه دي او نه هم چا ورسره د دې غونډې په اړه معلومات شریک کړي دي.
د رابطه با کانفرنس ترکیه تانوز
دا ترکی د کانفرنس پاړه تر اوسه موضوع لمک سره شریک شوی نه ده. مخ په جریان کې نه یو. هر کله چې موضوع لمک سره شریک شي هغه مهال مخ خپل درې سلانه
مو موقف خوشرا اظهار خواهیم داشت.
د طالبانو سرچینو د غراز ازادي رادیو ته ویلو چې د ډلې د شرطونو په دې خاطر چې د استانبول غونډه د بوند غونډې پر برخلیک اخته نشي. د 2001 کال د بوند په غونډه کې طالبان څنګه شوي او د افغان سیاسي او جهادي ډلو په ګډون په افغانستان کې دغه نوی سیاسي نظام چې تر نن دوام لري اساس کې خودل شو. د استانبول غونډه د امریکا په وړاندې زو د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب جوړیږي چې د افغانستان د سولې د برخلیک او د رواني جګړې د پاتره سیدو لپاره مهمه بلل کیږي. د غونډې ته آن د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوال په اړه هم طرح چمتو شوی دی. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د غراز لوی واحد طرح سره په کې د ګډون خبره کړې. هغه طرح چې د شورا په وینا د نګدی دیر شو نورو غونچن غورچن بلل کیږي. دغه شان د استانبول غونډه کې د ګډون لپاره د افغان حکومت په استازیتوب دی یو پلاوی یو نوملل اهم ورسته شوی، خو تر اوسه هغه رسمه نه دی اعلان شوی. جمهوری ریاست بیا طالبان تورنوي چې تل د سولې لپاره له جوړو شو فرصتونو ګټنه د پورته کړی او د اغیزمنو او پایلو لرونکو خبرو کې دی نه ګډون لپاره پلمې لټوي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال محمد امیری:
طالبان تل د سولې لپاره د جوړ شوی فرصت څخه په ناوړه ګټه اخیستنې پلمې جوړې کړې. د ډلې د اغیزمن او عملی مذاکراتو لپاره چې یو پایله ورکړي، بیلابیل دلایل وړاندې کړي او لرغونکو خبرو سرغړونه کړې.
لدی مخکې ولسمشر غنی هم د استانبول په غونډه کې د لوړ پوړي افغان پلاوی د ګډون لپاره یو شرط دایخه و چې د طالبانو مهم مشران به هلته حاضرېږي. په خوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه وایي طالبان غواړي د سولې د خبرو برخلیک یوازې په دوحه کې چې د دې ډلې سیاسي دفتر پرانستل شوی معلوم شي.
طالبان وایي چې دا غونډه به فیصله کونه غونډه نه وي چې دا شنه شي لکه د بند غونډه. طالبانو سره د سپیکر هم دی چې د غونډې هغه ایجنډا چې امریکایانو جوړه کړې ده هغه ایجنډا د منځه ولاړ شي. ایجنډا خپل د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ یو ایجنډا جوړ شي، هغه په غونډه کې هلته کار شي.
تمه وه چې د استانبول غونډه په مارچ میاشت کې وشي، خو د طالبانو د نه حاضرېدو له کبله وځنډېده او له همدې وروستۍ نېټې د اعلان په اړه کره معلومات نشته. طالبانو دا غونډه وړاندې له دې کبله تحریم کړې وه چې د دوی په وینا له ابهام ډکه او څرنګوالی معلوم نه دی، خو په دې اړه یې له خپلو مشرانو سره د مشورو د دوام خبر ورکړی و.
در زیرته مننه کوم دوستانو و موردل چې طالبانو هغه راپورونه رات کړی چې ګواکې د ډلې د استانبول غونډې ته شرطونه شې. د زموږ خبرونه د عمل لري
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلک ازادي رادیو لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وایي هغه ادعا وی چې ګواکې امریکا په پاکستان کې اډي جوړوي دروغ دي. سنه لګي د ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبره د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د مخکنی څرګندونو پر بنسټ وکړه. بلخوا پاکستان هم وایي چې په خپل خاوره کې به د امریکا پوځي اډو جوړولو ته اجازه ورنکړي. په همدې حال کې طالبانو په یو تازه خبرې کې خبر پړنه کې د موضوع ته توند خبرګون شو دلې ویل دي چې د دې ډول پرونکو کلون پر وړاندې به چې په خله پاتند سي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان وای هغه اداوي چې امریکا په پاکستان کې اډي جوړی کړي دروغ دي. سونی لاګټ ازادي رادیو سره خبرو کې دا خبره د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو د مخکینه یو څرګندونو پر بنسټ وکړه. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم دا راپورونه رد کړي چې ګوندې دغه هیواد په خاوره کې به امریکا پوځي اډي جوړی کړي. خغلی قریشی د سې شنبه په ورځ د پاکستان پارلمان په مجلس کې وویل ځینو رسنیو خبر ورکړای چې پاکستان کې امریکایي اډي جوړیږي. زه تاسو ته په واضحو الفاظو وایم چې دا خبر کاملا بې بنسټه دی. دا یوازې د عوامو غولول دي. عمران خان دوی ته وویل چې هیڅ کوم امریکایي اډه به د پاکستان په خاوره کې نه جوړیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې هیڅ چاته به د دغه هیواد له خاورې د نظامی اهدافو د کارولو اجازه ورنکړي. خغلی قریشی زیاته کړه د ویکلیس خبر کاملا بې بنسټه دی چې وایي پاکستان د ډرون عملیاتو اجازه ورکړي. زموږ واضح ځواب دا و چې هیڅ ډول ډرون فعالیت به د پاکستان په خاوره کې نه ترسره کیږي او دا زموږ د حکومت واضح پالیسي ده. زه د عمران خان په اجازه او د کابینې د پالیسي د اعلان پر بنسټ تاسو ته ډاډ درکوم چې پاکستان محفوظ دی. دا په داسې حال کې ده چې په روانه میاست کې یو شمېر لویدیځو او سیمه ییزو رسنیو راپورونه خپاره کړل چې ګوندې امریکا له افغانستان نه د پوځیانو له ایستلو وروسته په شاوخوا هیوادونو کې د پوځي شتون لپاره د اډو جوړولو په لټه کې دی. په دې راپورونو کې د مرکزی آسیا او پاکستان یادونه د هغو هیوادونو په توګه سوي چې ښایي امریکا پکې پوځي شتون وغواړي. دغه شان د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ډویډ هیلوی د تیرې شنبه په ورځ کانګرس ته وویل پاکستان دوی ته اجازه ورکړي چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ملاتړ لپاره د دوی هوایی او ځمکنی لار وکارول سي. طالبانو هم په یو تازه اعلامیه کې د غوراپورونو په اړه خبرګون خودلای. د غیډالی ویلي چې په سیمه کې د پردیو ځواکونو شتون په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو اصلي لامل دی. په دې خبر پاڼه کې د غیټلې لګونډیو هیوادونو غوښتي چې د دوی پر ضد نورو ته د هوایي او ځمکني حریم کارولو اجازه ورنکړي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دوام لري او ټاکل شوی د روان میلادي کال د سپتمبر 13 نیټې پای ته ورسیږي. متحده ایالاتو ټینګار کړی چې له دې هیواد د ځواکونو په ایستلو سره به له سیمې ونه وځي او په منځني ختیځ کې به په قوت حضور ولدي. د پینټاګون ویان جان کربی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په سیمه کې به خپلو متحدانو ته د امریکا په ژمنو کې بدلون رانسي. وړاندې د دوشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه ټلیفوني خبرې کړې وې. هڅه مو وکړه د دې مواردو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت معلومات هم ولرو، خو د دغه وزارت مرستیال ویان په دې اړه خبرې ونه کړې.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
ژوند په شیبو کې او د غرض د بشري حقوقو پروګرام د همدې خبرونه برخه دي. ورسته به واوري خوص بیا د افغانستان اړوند موضوعاتو کې تمکیجو. که څه هم په افغانستان کې جګړې او تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو له دې سره سره یو شمېر افغان هندوان او سکان چې د نامنۍ او کابل یې خپل هیواد پرېښی وو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د دوی ډیری تیر کال د کابل په شور بازار سیمه کې د سکانو په یو عبادت ځای تر برید وروسته هند ته کډه شوي. یو شمېر لا هم اندېښنې لري. تفصیل په دې راپور کې واوري.
خوشبوری ما بودن، کاکای ما بود، زن کاکای ما بود، یکم شرک خوردیم بچاره بود.
25 کلن سندیب سنگ ده سکانو لحق و کورنه و ده چه تازه بیرته افغانستان ترستانه شویدی. ده او چلور کسیز کورنه تیر کال پا شور بازار کی لحق چودنی و روسته چه ده دوی پا عبادت زای وشوا و ده کورنه شپاگ غری پا که او وجل شول آل شول چه خپل حواد پریگ دی. په یاد حمله کې چې مسولیت دایښ وسلوال ډلې ومنه 25 کسان ووژل شول. سندیپ فکر کاوه چې هند کې به ژوند خشي، خدا سه ونه شول. د په هند کې د خپل بد شپو ورځو کې سی کوي.
اونو مشکلات دا شنه نه د لرګ دا
نه با او به نه ډوټي نه کور ناروغي بابا خو ډاکټر بد چا په غم کې نه وو. د کور کرایا وا هلته مختویل تاسو کډوال یا ویزه واخلي ځان پولیسو سره راجستر کړي. هلته هم مګ ډیر سرګردانه وو.
د اوس په کابل کې د سکانو په یو عبادت ځای کې اوسېږي. په یو دکان کې کار کوي چې شپږ زر افغاني ورکوي او خپل ژوند پرې تیروي. کولراج سنگ بل افغان سکھ دی. د شاوخوا دوونه کیږي چې لخپل مور سره بیرته له هند افغانستان ته ستون شوه. د هم د دوی پر عبادت ځای تر بری درسته هند ته ولاړ. هلته نه همیاشت تیرې کړي، خود ژوند د سختۍ او د کورونا وایرس د پراختیا لامل بیرته افغانستان ته راغی.
هلته مرض ډیر شوی و، موږ ته پاملرنه نه کېده. موږ همدې لپاره ولاړو چې امریکا یا کاناډا به موږ وغواړي. موږ ته هلته ستونزې ډېرې وې، نور نه شو اوسېدلی، مصرف زیات و، او چې قرنطین شو نو ستونزې نورې هم زیاتې شوې.
مخکې هندوستان ټایم ورځپاڼې لیکلي وو چې د کاناډا دفاع وزیر هرجیت سنگ ساجن د 2000 زیږدیز کال په اپریل میاشت کې د افغان سکانو او هندوانو د امنیت موضوع مطرح کړي او کاناډا ته د انتقال غوښتنه کړې وه. د 2000 کال په جون میاشت کې د جمهوری غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو ګوندونو نه 60 سناتورانو د امریکا د بهرنیو چارو د وخت له وزیر مایک پامپیو نه په یو لیک کې غوښتي وو چې افغان سکھ او هندو لږه کې چې د خپل مذهب لامل د داعش ډلې د خراسان څانګې له ګواښ سره مخ دي ومني. خو ډیری افغان سکان او هندوان وایي چې د غشمنی نه دی عملي شوی. د افغان هندوانو او سکانو یو شمیر کورنۍ چې لا هم په هند کې دي، دوی هم غواړي چې بیرته افغانستان ته راستنی شي. یو هم له دوی دیا سنگ انجان دی.
کار ټولو افغانانو ته په هند کې ډېر سخت. مونږ کولای شو چې په هندي ژبه وغږیږو،
خو بیا هم لهجوي مشکل لرو. تاسو ته پته ده چې په هندوستان کې بشماره ژبې او بشماره لهجې دي، او د دې سره سرمایه گذاري مشکل لرو. خپل ماشومان نشو کولای چې درس ور باندې ووایو، ځکه چې په دولتي ښوونځیو کې مونږ ته د اسنادو په نه درلودلو سره مشکل ده، او مجبور یو چې په شخصي ښوونځیو کې شامل کو ترڅو یو څه زده کړي، چې اقتصادي مشکلات هم ډېر دي.
د ده زړه هم غواړي چې افغانستان ته ولاړ شي، خو پرېکړه نشي کولای. پمدی حال کې په ملي شورا کې د افغان سکانو استاذي هم افغانستان ته د دغه کورنۍ ولستنې دوه هرکلې کوي. اوس په افغانستان کې د استوګنو افغان هندوانو سکانو کرشمیر په لاس کې نشته، خو مخکې شمیر زرګونو ته رسیدو. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انرکلی هنریار وایي تر اوسه د افغان سکانو سلویخت کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوي چې حکومت هم د دوی د حقونو د خوندیتوب او ښه ژوند ډاډ ورکړی. اغلی هنریار دوی ته د هرکلی تر اتسنګ وایي امنیتی ځواکونو ته دنده سپارل شوې چې د هندوانو او سکانو د عبادت ځایونو امنیت وساتي.
ولسمشر معرف وزارت ته جدي لارښوونې وکړې ترڅو د تعلیم زمینه دوی ته مساعده شي، همداسې عالي تحصیلاتو ته او حج او اوقاف وزارت ته هم سپارښتنې وکړي ترڅو هغه مشکلات چې په دې عرصه کې د حل شي. د خوښي ځای دا ده چې ولسمشر نن د کار او ټولنیز وزارت ته هدایت ورکړ ترڅو چې د افغانستان په جنتریه یو ورځ ونومول شي چې په هغې کې د هندو او سکان ملي کلتور ورځ وي چې هر کال دغه ولمانځل شي.
دا خبر کیدی شي چې د ځینو لپاره هیله بخون کوي، خو یو شمېر لا هم له داعش وسلوالو ویره لري. افغانستان ته د افغان هندوانو او سکانو بیرته راستنېدل داسې مهال دي چې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د مئی په لومړۍ نیټه پیل شوی او ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 11مې نیټې بشپړ شي، چې ورسره د جګړو او تاوتریخوالي د لا پراخېدو ویره هم موجوده ده. خو افغان حکومت تل ویلي چې په افغان ځواکونو کې د خپلې خاورې او خلکو د دفاع وړتیا موجوده ده چې بېله شکه افغان هندوان او سکان هم پکې شامل دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د افغانستان موضوعاتو ته بیرته راګرځو. اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د لویانو شاوخوا نیمایي برخې په بشپړه توګه د کورونا ضد واکسین سوي دي، او اروپایي مشرانو هم ویلي چې کافي واکسین برابر کړی چې د خپلو بالغو وګړو په سلو کې اویا تر سپتمبر پورې واکسین کړي. امریکا او کاناډا تر 18 کلونو کم عمره تنکیو ځوانانو او ماشومانو ته هم د کورونا ضد واکسین لړۍ پیل کړې ده. اروپایي ټولنه تمه کوي چې په راتلونکو څو اونیو کې دغه پروسه پیل کړي. نور په دې راپور کې
په امریکا کې د لویانو نیمایي برخې د کووید 19 ناروغي په وړاندې بشپړ واکسین شوي چې دا د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې یو مهم پرمختګ دی. په عین حال کې په متحدو ایالتونو کې د کورونا نوې پیښې او لامل یې د مړینو شمیر هم مخ په کمېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې وه چې د جولای تر 4مې پورې به د امریکا د نفوس د لویانو د برخې په سلو کې اویا لږ تر لږه د کورونا ضد یو ډوزه واکسین ترلاسه کړي. په اوس وخت کې دا شمېره په سلو کې 2.8 ده. له دغه پرمختګ سره هم مهاله مډرنا کمپنۍ پرون سېشنبه اعلان وکړ چې د نوې څېړنې نتیجې ښیي چې واکسینې تر 12 کلونو پورته ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره خوندي او اغېزمن دی. تر اوسه په امریکا او کاناډا کې د فایزر او بایونټیک واکسین ته اجازه ورکړل شوې چې له 13 کلونو کم عمره ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته ورکړل شي. اروپایي ټولنه هم تمه کوي چې په روانو اونیو کې دې ته اجازه ورکړي چې تر 13 کلونو لاندې وګړو ته د همدې فایزر بایونټیک واکسین بهیر پیل شي. په اروپا کې د کورونا ضد واکسینونو کمپاین چې په لومړیو کې ډیر ورو روانو په دې وروستیو کې ګړندی شوی، او له دې سره په یو وخت هم په ډیرو هیوادونو کې د دغې ناروغۍ له امله لګول شوي محدودیتونه په نرمېدو دي. د هغو اسنادو له مخې چې پرون سېشنبې اروپایي مشرانو ته وړاندې شول، دا ټولنه تمه کوي چې څه باندې 1 میلیارد ډوزه واکسین به د سپتمبر د میاشتې تر پایه ترلاسه کړي. دا کافي واکسین دی چې دا ټولنه پرې تر دې نېټې پورې ټول د واکسین مستحق کسان واکسین کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند په یو خبري کنفرانس کې وویل چې اروپایي ټولنه ټاکلي هدف ته د رسیدو په لاره ده، او زیاته کړه چې که دغه بهیر په همدې ډول دوام وکړي نو به وکولی شي ټولنې په خوندي ډول بیرته پرانیزي. اروپایي ټولنه دغه راز تمه کوي چې د روان کال تر پایه 425 میلیون ډوز نور واکسین هم ترلاسه کړي، چې په دې سره به ټول هغه واکسین چې دا ټولنه یې ترلاسه کوي 1.5 میلیارد ډوزو ته رسیږي. اروپایي ټولنه هم داشان په پام کې لري چې 100 میلیون ډوزه واکسین روان کال تر پایه هغو هیوادونو ته په وړیا توګه ورکړي چې ورته سخته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن اعلان وکړ چې د کورونا وایروس هغه نوې بڼه چې په هند کې پیدا شوې وه اوس د نړۍ په 350 هیوادونو او ځایونو کې ثبت شوې ده. په هغه راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوی چې د وایروس دغه نوې بڼه په چټکۍ سرایت کوي، خو د ناروغۍ شدت او سرایت خطرونه تر څېړنې لاندې دي. په هند کې چې د وایروس دغې نوې بڼې پیښې ډېرې زیاتې شوې وې، د تیرو 24 ساعتونو نتیجې ښیي چې د دغه وایروس نوې پیښې په وروستیو نږدې شپږو اونیو کې په متوسط ډول د ورځې تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې دي، خو په دې هېواد کې د واکسین کمی په خپل حال پاتې دی.
په غزنی کې د نورو کلونو پرتله سش کال د کانکور په ازموینه کې تقریبا 6000 لږو شاګردانو ګډون کړی و. د دې لږوالې بیلابیل لاملونه یاد شوي دي. تفصیل به یې زما د همکار په راپور کې وره.
د غزنی اوسیدونکي ولس کلنه زهرا په سکنی کانکور ازموینه کې ونډه اخیستې. زهرا په کانکور ازموینه کې ګډون کول د انسان د ژوند د نوي پړاو پیل بولی.
امروز یک روز خاص در زندگی ما
نننی ورځ ما په ژوند کې و ځانګړی ورځ ده. په دولس کلنو زده کړو کې چې ما کوم زحمتونه ګاللی وو، خو نن ټولو ته دا ښکار کوم چې آیا ما زحمتونه ګاللی وو کنه، چې څه ډول درسونه می ویلی وو.
می درس خواندم.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د تیرو کلونو په پرتله د کانکور په سګنی ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې کمواله راغله. د پهنتون استاد او په غزنی کې د کانکور ازموینې اخیستونکي غازی محمد تکلوای سخت جګړې، فقر، بې وزلۍ، له پهنتون څخه له فراغت وروسته ځوانانو ته د کار نه پیدا کېدل، د مجبورۍ لامل نورو هیوادونو ته د ظلمو تک، په ښوونځیو بریدونه، نامناسب نصاب او داسې نور هغه څه دي چې په غزنی کې د کانکور په سګنۍ ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې کمواله راوسته. خغلی تکل ازادي راډیو ته وویل دا چې د تیرو کلونو په پرتله سک باید د غشمیر لوړ شوی وي، خو له بده مرغه کم شوی دی.
زما په نظر کې داسې مختلف لاملونه د دې سبب شوي چې سږ کال په کانکور کې د زده کوونکو تعداد راکم شوی وي. تر ټولو هغه غټ لامل چې دغه ماته د کریکولم مشکلات ښکارېږي. جګړې هم یو علت ده چې جګړې ډېرې شوې دي او اکثره زده کوونکو زده کړو ته لاسرسی نه ده پیدا کړی. نو نور لاملونه هم کېدای شي.
د غزنی پوهنتون رئیس پوهنمل محمود همت وایي په تیرو کلونو کې په دغه ازموینه کې تر 14000 پورې ځوانانو او پیغلو ګډون کاوه، خو سږ کال دغه شمیره 9000 تنو ته راکم شوه. خغله همت غزنی علم دوست ولایت یادوي وایي دا د هیواد له هغه ولایتونو څخه دی چې د کانکور په ازموینه کې په زیات شمیر نجونې او هلکان پکې ګډون کوي. خود د په خبره په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د شمیر کمواله د اندېښنې وړ دی.
غزنی ولایت یو لاغ ولایتو څخه ده چې اکثره وخت فارغینو ګرافي ډیر لوړ دی، کله ناکله د 14000 پورې رسیږي. که څه هم څه کال له نورو کالو څخه تعداد متفرقه عمومي کم دی، ولې بیا هم نسبت نورو ولایتو ته زیات دی. تقریبا سش کال چې دی 1050 کسان ګډون ته کوي، او له نیکه مرغه چې په دې کې 3001 زموږ ته خوندي دي.
غزنی هغه ولایت چې له سختو جګړو سره سره هر کال د کانکور په ازموینه کې زیات شمیر شاګردان ګډون کوي چې د غشمیر تقریبا د هیواد تر 25 له زیات ولایتونو څخه زیات وي، خو سګنې کموالی د اندېښنې وړ دی.
ستاسو له پیغامونو
اختر محمد د کندهار د ولایت د ونی نه یو څه دا پیغام سپتوم. دغه د کندهار د ولایت کې پرون درو اتیا نفر په کورونا مجوری باندې نوي تازه اختصاصي و. مزما د رئیس جمهور صاحب څخه د امید چې په افغانستان کې د ماسک کول جبري کې کدا جبري نه کې موږ خار غریب ملک یو. دغه کورونا مجوری که په مسکی یو اړخ پر اسول دا را کور څخه د مزګ حساب جنازې وځي. مزما مطلب دا دی چې رئیس جمهور صاحب د کورونا مجوری د کار ماسک جبري کې جرمانه شي د تاسو لري ماسک نو تړلې په بازار سره وتل یو هغه سره د جرمانه کې دی د ورځې د چیز یا به نو موږ دغه مجوري د شهر سره په امان کې وو. سیږه کدا چې نه یې نورې مشکل د موږ ته بای سر په خامو چې نور مو وخت نه نسب وسله.
ځوانم محمد نسیم نسملی د کندهار ولایت او تماس کیم. زما د معارف د وزارت او معارف د رسټورټ فایل دا راته په مکتب کې هغه استادان یا ټول کې چې د خپل وجودیت خو ناوړې استفاده کوي، هغه استادان یا مطلب کې کړه کړه کڅه هم رسمي نو د څو د شاګردانو له دا خلاف له کومه د استادان داسې څه مختلفه شي د استادۍ یا ښوونکي له مقدس وجودیت خو پرده کوي په وخت
کریم خان خبر کوم لنی غیر هر سرخود لسوالینا
ورجانه د ماده پیغام دی ولسمشر اشرف غنی ته ورسیږي. وروره دلته چې کوم مواد راغلي غریب خلکو ته نه دا ورکړي ټول چې د مالدار اخلي چې دا کوم دی مونږ ملکان دي دا ټول هم دی پټي. وروره دا پلا چې ورسره نه سي وروره دا ټول غلا ده. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو په کابل کې څلور بجې او دیرش دقیقې سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي له عصمت سروان څخه اورو.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې په روزګان ولایت کې د شفلوغ بند جوړولو چارې رسمن پیل کړې. د ننګرهار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د باولۍ د سیمې پل په بمونو الوزولی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې طالبانو دا پل تیره شپه ویجاړ کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه په بغلان کې د طالبانو له زندانه دوه شپېته تنه خوشي کړي دي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په نورزوک سیمه کې د زندان تیره شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې مات شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فراه ولایت کې د مخدرو موادو د یوې فابریکې یا لابراتوار په ویجاړولو سره په دې ولایت کې د طالبانو د عاید یوه سرچینه وچکړه. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي په کوزیافتل ولسوالۍ کې د طالبانو د حملو له کبله سلګونه کورنۍ اړ شوي چې خپلې مېنې پرېږدي. په منځني ختیځ کې د امریکا مرکزي قومندانۍ یا سنټکام وایي له افغانستان د سپتمبر تر یولسمې پورې د ځواکونو د ایستلو په لړ کې تر اوسه پورې تر 15 سلنې پورې خپل ځواکونه ایستلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي لا هم ډاډه نه دی چې ایران د پاتومي موافقه کې خپلو ژوندو ته راوګرځي او ټاکل شوی دی چې سپیس ایکس راتلونکې میاشت اوبو د یژانو په شمول د ازمیش لپاره څو شیان فضا ته یوسي.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د نشنوایانو ملي لوبډله د فوټبال 2022 کال د سهمی لسرولو سیالیو ته چمتووالی لري. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې د نشنوایانو فوټبال لوبډله به د لومړي ځل لپاره په یادو سیالیو کې ګډون وکړي. د دغه ریاست د معلوماتو پر بنسټ دغه لوبډله به د جون په لومړۍ نیټه د فوټبال د سهمی ترلاسه کولو لپاره ایران ته ولاړ شي. لوبغاړي د مهال د کابل په غازی لوبغالي کې د پیاوړو روزن کو تر روزن لاندې تمرینات کوي سو لسیالیو ښه نتیجه واخلي. په لوبډله کې ولس لوبغاړي تور روزن کې او درې سرون کې شامل دي. سیالي به د اتو اسي هیوادونو ترمنځ د یو لس ورځو لپاره په ایران کې ترسره شي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په یو دوستانه لوبه کې درې د دوو پر وړاندې د انډونیزیا ټیم ته ماتې ورکړه. لوبه تیر ماښام نه وخته په دوبۍ کې وشوه. د افغانستان د فوټبال لوبغاړي کسه هم د کورونا او بال کبله یو نیم کال سیالي یو لري پاتې وو خو پرون خو وزلیدل. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له 15 ورځو راهیسې په متحده عربی اماراتو کې تمرینات کوي. په پام کې د راتلونکي اونۍ د افغانستان او سنگاپور لوبډلې هم په خپلو کې و دوستانه لوبه وکړي. تر دې وروسته به د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د اولمپیک په رسمي لوبو کې ګډون وکړي. او د بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ دوهمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه هم بنگلاديش کرکټ لوبډلې په سر توپیر وګټله. بنگلاديش د لوبې پچه وګټله او لومړی توپهنه وکړه. یادې لوبډلې په 9 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوزیدو 216 منډې وکړې چې له دې ډلې مشفق الرحمن 125 او تر نورو ډېرې منډې وکړې. لوبه د باران لامل سوزلې وزنډېدله چې وروسته بیا سریلانکا ته په 25 اورونو کې د 215 منډو هدف وټاکل شو. سریلانکا په ټاکلو 25 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوزیدو 121 منډې وکړې او لوبه د 103 منډو په توپیر بنگلاديش وګټله. د یادونې ده چې له دې وړاندې لومړۍ لوبه هم بنگلاديش لوبډلې ګټلې وه او درېیمه لوبه به د روانې می میاشتې په 28 نیټه ترسره شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوریدو سن وړاندې په خبرونه کې دوا ونیس پروګرامونه لرو لکه څنګه چې مشمنه کړې و اساسي او بشري حقوقونه ورپسې ژوند په شیبو کې پروګرام اوریدل سي. خو تر هغه د مخه به د کونړ مرکز اسادآباد تولار سو چیرې چې البته د یو خواریکش ځوان چې په ولاس کرا چی چلوي او د خپل کورنۍ نفقه برابروي د ژوند له حال خبر سو.
د 25 کلن سید رحمان یو لاس پنجه نه لري، هغه همداسې لمور پیدا شوه. اوس ورته د لسکسیزی کورنۍ سرپرستی ورپغاړه ده. دغه کورنۍ ته د نفقې پیدا کول لپاره د اسدآباد په خار کې لاسي کراچۍ چلوي او پکې پردي درانه پیټي وړي.
ترالې چلوم لاس کار کوم، لاس همداسې مې وبره.